کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا زه د رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلس فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې طالبانو د خپلو ژمنو پر خلاف تاوتریخوالی ډېر کړی دی. نن د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. په همدې پلمه به په کوټه کې د یوې افغان کډوالۍ پر ژوند یو تفصیلي راپور هم اوري. نور راپورونه هم شته. په پیل کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله الدین څخه اورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له یو دولتي پلاوي سره سبا تهران ته ځي. په کابل کې د امریکا سفارت ومنله چې یو شمیر کارکونکي په کورونا ویروس اخته شوي او قرغزستان او قزاقستان د کورونا ویروس له کبله بندیزونه بیرته سخت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنی چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړپوړی دولتي پلاوی سبا یک شنبه ایران ته ځي. د بهرنی چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي له ښاغلي اتمر سره د سفر کې د اوو وزارتونو پنځو خپلواکو ریاستونو د ولسمشرۍ ماڼۍ د حقوقي مشاوریت او ملي امنیت شورا استازي ملګرتیا کوي. افغان پلاوی بل ایراني چارواکو سره د کډوالو په وړاندې د وروستیو ناوړه پیښو د هغو د مخنیوي او د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په لارو چارو خبری وکړي. د ایران په یست کې په دې وروستیو کې پولیسو د افغان کډوالو یو موټر په ګولۍ وویشت چې د اور لمبه شو. له هغه وړاندې بیا ایراني پولیساتو ځواکونو افغان کډوال هریرود سیند ته اچولی وو. دغو دواړو پیښو کې 15 کډوال ووژل شول، یو شمېر ټپیان او 18 لا هم تری تم دي. په کابل کې د امریکا سفارت ومنله چې یو شمیر کارکونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د دغه سفارت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی د سفارت دننه په کورونا ویروس د یو شمیر ډیپلوماتانو، قراردادیانو او محلي کارکونکو له اخته کېدو خبر دي. د سفارت دغې سرچینې زیاته کړه د سفارت چارې داسې تنظیم شوي چې ټولو کارځایونو کې به یې د ویروس ضد مواد کاریږي چې د ویروس د نور خپرېدا مخنیوی وکړي. په ویروس د اخته شوو دې کسانو شمیر نه دی ښودل شوی، خو اسوشیتد پریس د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د سفارت شاوخوا 40 کارکونکي په کورونا اخته شوي چې ډېر یې هغه نیپالیان دي چې د امنیت ساتنې دنده لري. بلخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 546 مثبتې پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه پیښې د نږدې 1500 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته معلومې شوې. له دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28,500 شو. له پرون راهیسې 1,000 افغانان کووید-19 ناروغۍ مړه کړي. د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله ټول ټال 1,509 افغانان دغه ویروس مړه کړي او نږدې 8,300 بیا بیرته روغ شوي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې یو راپور وښوده چې افغانستان کې د مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. په هرات کې د سړک غاړې ماین چاودنې درې پولیسو وژل او درې نور یې ټپیان کړل. د هرات د پولیسو سرپرست ویاند عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو پر هموي موټر دغه چاودنه نن سهار د هرات اسلام قلعه ترمنځ لاره کې وشوه.
صبح این روز انگامی که کندک شورامو برای انتقال
د ایوای نن سهار زموږ د لوی لارې کنډک د ګمرک د مشر د ساتنې لپاره د هغه د کار ځای ته روان وو. د کوهسان ولسوالۍ اړوند قدس آباد سیمه کې د دوی ټانک پر ماین ور برابر شو چې پایله کې درې سرتیري ووژل شول او درې نور ژوبل شول. ښاغلي وسیق وویل چې دغه چاودنه کې د هرات د ګمرک مشر ته زیان نه دی اوښتی. قرغزستان نن اعلان وکړ چې د کورونا ویروس په پیښو کې د رامنځته شوي زیاتوالي له کبله بندیزونه سختوي. د قرغزستان صدر اعظم کوباتبیک بوردونوف وویل له نن نه راتلونکو دو ورځو پورې په پلازمینه بشکک او ولایتونو ته یې په ټولو لارو عامه ترانسپورت بندوي. قرغزستان دغه اعلان داسې مهال وکړ چې هلته یوه ورځ کې د کورونا 192 مثبتې پیښې ثبت شوې. د منځنۍ اسیا دغه هیواد کې تر اوسه 2901 کسان په دغه ویروس اخته شوی. قرغزستان په 13 میاشت کې د کورونا لقبل اعلان شوی بیړنۍ حالت پای ته رسولی وو. د دغه هیواد په گاوند قزاقستان کې چې د کورونا 15,000 پیښې پکې ثبت شوی، د اونۍ د رخصتۍ پر مهال نوي بندیزونه لګول شوی. قزاقستان په لویو ښارونو کې ټول پلورنځي، مارکیټونه او پارکونه بند کړي چې د کورونا ویروس له دویمې څپې سره مبارزه وکړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هغه پریکړلیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مشرتابو پلاوي لخوا تصویب شو. په دغه پریکړلیک کې له ایران غوښتل کیږي چې پلټونکو ته د دو سایټونو د څېړنې اجازه ورکړي. د هغه ځایونه دي چې ګمان کیږي ایران اټومي فعالیتونه پکې کوي. له 2012 کال را په دې خوا دا په دې محتوا لومړنی پریکړلیک دی چې له ایران پکې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ غوښتنه کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 14. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 40. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 25.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان مریض کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی ډېر کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل.
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
د کونړ چارواکي وایي په دنګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې 12 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. نن د جون 20 د کډوالۍ نړیوالې ورځ سره سم ده په همدې پلمه په کوټه کې د یوې افغان کډوالۍ پر ژوند یو تفصیلي راپور اوریدلی سي. محبوبه مهرین وایي
څار لوخه زه کشنیان ته درس ورکولم هغه ټایم کې، او پیشین لوخه چې د زخپل درس په اسکول کې ویلم چې د زخپل سبق پروسه وی دی، لیکن یونیورسيټي خو پات دی او زه تر اوسه باندې زخپل فیملی سپورټ کوم.
نو راپورونه هم په دې مجله کې ودلی سي، د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان مریض کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغانه کوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته داسې تمه وه چې د پسرلي په درې میاشتو کې به په افغانستان کې د جګړې شدت د پام وړ راکم سي، خو نن چې د پسرلي وروستۍ ورځ ده، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه یوازې دا چې د اورکم په موده کې تاوتریخوالی کم سوی نه دی، بلکې له ژمنې خلاف زیات سوی هم دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې وه چې دوی به تاوتریخوالی کموي او د افغان مسلمان هم وژنه بدروي. برعکس دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. افغان حکومت او طالبانو یوې خوا هم سا کال پسرلني عملیات نه اعلان کړي، خو د جګړې ډګر یې ګرم ساتلی و. هڅه مو وکړه چې د دغو جګړو له امله په تیرو درې میاشتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د افغانستان له امنیتي او دفاعي بنسټونو معلومات ترلاسه کړو، خو بریالي نه سو. طالبان بیا د خبره ردوي چې دوی امریکا سره په هوکړه کې د تاوتریخوالي یا د اورکم په مسله سلاسوي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی روان مریض کال خپل پسرلنی عملیات اعلان نه کړل او د انساني ترحم له مخې خپلې حملې له سلو څخه څلوېښت فیصدو ته راښکته کړې. مجاهد زیاتوي چې طالبان په تعرضي نه بلکې په دفاعي حالات کې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم په امریکا کې یوې غونډې ته ویلي وو چې له طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې په اورکم بحث نه و سوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سوه. له هوکړې وروسته یوه اونۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اورکم او په تیر کوچني اختر کې بشپړ اوربان وسو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وای دا چې جګړې زیاتې سوي نو د بین الافغاني خبرو په شروع کې دوی نه وړه اغیز کړی. د ولسي جرګې غړي شینکی کړو خیل ازادي راډیو ته وویل
تاسو انتظار کېدل چې باید واقعا امریکا په تاوتریخوالي کمولو کې باید جدي همکاري کړو، همدارنګه منطقوي همکارا لکه پاکستان چې طالبان باندې خپل تاثیرات لري باید چې د تاوتریخوالي کم شوی وای او واقعا هغه ذهنیتونه برابر شوه تر څو پورې موږ به افغاني بزکات تللی وای، ځکه چې هم هر څومره دغه تاوتریخوالي زیات شي څه فکر کوم چې دا فاصله زیاتېږي او د خلکو اعتماد په خبرو اترو باندې کمیږي. دا یوه لویه صدمه ده چې ورسېدل. امیدوار یم چې راتلونکي کې په دې باندې واقعا کار وشي او تاوتریخوالی کم شي.
نوموړي له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی راکم کړي او اوربند ته چمتو سي سو بین الافغاني خبرو ته الله را هوار سي.
دوستانو مخکې مو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام په اړه رپورټ واورید. همدې جګړو د دوام د رپورټونو په ترڅ کې له کونړ ولایت څخه یو راپور لرو چې چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د لشکر طیبه ډلې 200 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې دا عملیات څه مهال او څنګه سوي د څه پرمختګونه لري له روح الله انوري به واورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیره شپه افغان ځواکونو د دانګام ولسوالۍ شونټو ناو کې عملیات ترسره کړي چې پکې د پاکستان پوځ پورې د تړلو دوه پاکستانی وسلوالو ډلو لشکرې طیبه او لشکرې جنګوي 12 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
لشکرې طیبه او جنګوي چې د مراوښتې وو دوی غوښتل چې په دغه سیمه کې ناامني رامنځته کړي، نو هغه و چې د اطلاع سره سم قطعات افغانستانونه د شپې عملیات په وکړه چې د عملیات په نتیجه کې تقریبا 12 کسه څلورې د منځه تللي دي چې زخمیان دي، وسلې هم د منځه تللي دي او نور معلومات به انشاءالله راورسیږي.
د والی په خبره چې له کومې ورځې په افغانستان کې د سولې راتګ دپاره د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیل کېدو خبرونه زیات شوي، نو ورسره سم د ډیورن فرضي کرښې له هغې غاړې نه کونړ ته د لشکرې طیبې او نورو وسلوالو ډلو د جنګیالیو راتګ هم زیات شوی دی.
دغه ډلې والکې چې همیشه یې په دې وطن کې اور بل کړی دی او د دې وطن کې مشکلات او ستونزې ایجاد کړي دي، دوی بیا تلاش کوي چې دغه مذاکرې ناکامي کړي او د موږ هغه جګړه ګرمه وساتي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د ډیورن فرضي کرښې دواړو خواو ته د پاکستاني وسلوالو ډلو نویو خوځښتونو اندېښمن کړي. د دوی په خبره چې پاکستاني وسلوال هڅه کوي چې په افغان ځواکونو بریدونه وکړي څو افغان حکومت او وسلوال طالبان پر یو بل بې باور کړي او جنگ د پخوا په څیر دوام وکړي. گوهر رحمان او محمد اسف وایي
الله هر وروسته چې په قطر کې د افغان طالبان او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو، د افغانستان ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې دغه هوکړه لیک بریالی نشي. په افغانستان کې په بیلابیلو ډولونو خپل بریدونو ته ادامه ورکوي، افغانان نښه ګرځوي تر څو دغه د سولې روانه پروسه ثبوتاش کړي او افغانان سولې ته ونه رسیږي.
موږ پر دې تمه وو چې حالات به سمون ته راتلار شي، برعکس شو. تاسو ګورئ د علما وجنه، ترور، حملې، یعنی دا هغه څه دي چې د دغه تړون برعکس کار وشو. یعنی امیدونه وو د سولې، امیدونه د امن، امیدونه د بیا رغونې، خو متاسفانه چې نن موږ دغه تړون نه وروسته چې کوم حالات ګورو نو موږ افغانان لا هم نور بے باوره شو په سوله باندې.
خلک وایي د تیرې فبروري میاشتې په 9 نیټه په قطر کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د هوکړې لاسلیک کېدو افغانان تلپاتې سولې راتلو ته هیله مند کړي ول. خو دا هیله مندي هغه وخت په ناهیلۍ بدله شوه چې دواړو خواوو په یو بل بریدونه وکړل او یا هم داسې وژنې او چاودنې وشو چې لا تر اوسه یې چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو څخه مشهمنې خبري مجله اورئ. افغان سیاسي کارپوه لیکوال او شاعر اسدالله ولولجی چې تیر ورځې د کورنۍ توغړي په پغمان ولسوالۍ کې په یو چاودنې کې ووژل سول اوس وایي شاعر رامنځته سوې پېښه ترهګریز اړخ ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې پېښې د څېړلو لپاره جدي پلټنې پیل سوي دي او په نږدې راتلونکي کې به یې عاملین د قانون منګولو ته وسپارل سي. خطر پر دې نور تفصیل راکوي.
تیر ورځ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د افغان سیاستپوه لیکوال او شاعر اسدالله ولولجی د کورنۍ څلور غړي په یوه چاودنه کې ووژل شول. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم خو ښاغلی ولولجی وایي ښایي رامنځته شوې پېښه ترهګریز اړخ ولري. د ښاغلي ولولجی په خبره ترهګر په چاره هم نه کوي او آن امیدوارې ښځې او نوزیږي ماشومان هم په روغتون کې وژني. نوموړي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی ممکن رامنځته شوې پېښه ترهګریز اړخ ولري خو زه نه پوهېږم ولې. په تمه یم چې د امنیتي بنسټونو د څېړنو پایلې څه راباسي. خو زه چې تر کوم ځایه فکر کوم په موټر کې له وړاندې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. ترهګر چې په هر ډول وي خپل کار کوي. د ښاغلي ولولجی میرمن لور وریره او د میرمن د خور لور یې تېره ورځ د پغمان ولسوالۍ په عینو سیمه کې ووژل شول. امنیتي چارواکو پېښه ماین چاودنه ګڼلې ده. پغمان د کابل هغه ولسوالۍ ده چې د جمعې په ورځو کې په سلګونو کابلیان د تفریح لپاره ورځي. ښاغلی ولولجی د افغانستان له پېژندل شویو سیاستوالو، شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. نوموړي د هېواد په ځینو سیاسي مسایلو له یو شمېر ټلویزیونونو سره خبرې او مرکې هم کړې او په سیاسي بحثونو کې برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وی د رامنځته شوې پېښې په اړه جدي پلټنې پیل شوې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وی دا بریدونه د ترهګرو د کړنو یوه برخه ده او غواړي په دا شان بریدونو سره زموږ د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي او عامه نظم ګډوډ کړي. زموږ ژمنه له خلکو سره دا ده چې دغه ډول ترهګر به زموږ له سترګو پټ نه پاتې کیږي او هر ځای چې ګیر شي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. له دې وړاندې هم په کابل کې په یو شمېر سیاسي، دیني او پوځي کارپوهانو بریدونه شوي دي. مولوي ایاز نیازی، عزیز الله مفلح، سمیع الله ریحان، بصیر حقانی، زلمی وردک او وحید مجده هغه کسان دي چې تر دا مهاله د ترهګریزو بریدونو په پایله کې په کابل کې وژل شوي دي. دغه شان احمد سعیدی، محمد حسن حقیار او یو شمېر نور بیا په دا شان بریدونو کې ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دغو کډوالو کې ځینې او بخښي دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې لا هم په میلیونونو افغانان په بهرنیو ملکونو کې میشتي او د کډوالۍ سختې شپې ورځې تېروي. په دې کډوالو کې یوه کم عمره افغان کډواله ده چې د پاکستان په کوټ ښار کې ژوند کوي او په سختو حالاتو کې خپل زده کړې جاري ساتلې دي او همې له معذور پلار سره د کور په پالنه کې مرسته او مزدوري کړې ده او کوي. محبوبه ترین پر خپل خویندورونو سبقونه هم وایي څو سوکاله ژوند ولري. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین مو د محبوبه مهرین له هلو ځلو خبروي.
محبوبه مهرین هغه افغان نجلۍ ده چې په کوټه کې ژوندلې او د وړکوال څخه نه یوازې د تعلیم او تربیه سره مینه لري بلکې د تعلیم سره سره کار او مزدوري خپل مور پلار سره مالی مرسته کړي او نن هم په خپلو دوه خوندو او درې ورونو باندې سبقان وایي. د کوټ په سټلټون کې د کرایه په کور کې استوګنه 19 کلنه محبوبه مهرین او مشالېډو ته وویل چې کله دا پښپژم تولګي کې و نو پلار یې پر موټر سایکل باندې اکسیډنټ وکړي او د امیش لپاره معذور شو چې له امله یې دا خپل مور سره نه واجب و مزدوری کول ته اړه سو بلکې خپل زده کړې هم رواني وساتلې.
کار شروع کولم په یو انجوز او نومې آئیڈیو وو هغه څار لوخه زه کوشنیان ته درس ورکولم هغه ټایم کې او پیشین لوخه چې دی زه خپل درس په اسکول کې ویلم چې دی زه خپل سبق پوره سوی دی لیکن یونیورسٹی خو پاتې دی او زه تر اوسه باندې زه خپل فیملی سپورټ کوم ځکه چې زما خور او ورور چې دی کوشنی کوشنی دی او زما پلار نسی کولی چې کار کوي او زما مور هم نسی کولی چې کار وکړي او ان شاء الله په فیوچر کې هم زه سپورټ کوم ان شاء الله زه یو برایت فیوچر خواهشمند یم
په بلوچستان پوهنتون کې د انګریزي په څانګ کې زده کړې ترلاسه کوي خو د کرونا وبا له امله نه هیواځ پوهنتون تړلی دی بلکې نوموړي چې په کور کې و ماشومانو ته کوم سبق وایي نو هغه ماشومان هم د سبق لپاره نه راځي خو پر دې برسېره محبوبه وایي چې اوس دا د خامد کلاسي کارونه کوي
اوس چې دی د حالات داسې دی چې مطلب هر یو څوک په خپل کورونو کې دی نو موږ هم کوشنیانو ته درس درکونه بند کولی دی ځکه چې اوس کرنټین دی لیکن موږ اوس هم خپل کار چې دی نه دی بندول
محبوبا مېرن هغه وخت هم یادوي چې کله دی په لومړني ځل په خپل کور کې و ماشومان ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه
اول وار چې زه دلته شروع کولم یو څوک ماته سپورت نه دی کوله زه خپل په کور کې سٹارټ کولم او 15 سټوډنټ زما سره وو بیا یونیسیار ماته معلوم سولا بیا انجوز ماته معلوم سولا نو بیا هغه ما د ماجرین لپاره ما درخواست کله چې دلته هم ماجرین دی دوی ته هم تاسو سپورټ وکړي مطلب دوه درې کال زه خپل سپورټ کوله اوس چې دی درې او څلور کال کېږي چې انجوز لخه دوی ته سپورټ کوي او ما ته هم سپورټ کوي
ته محبوبا مېرین مور رساګل بیبي وای چې کله پاکستان ته دوی راغلو نو د ماجرت ژوند او لومړی یې پسته او بادام صفا کول بیا وړې پاکول او لیا به جوړول دغه ډول یې محبوبا او ښوونځي ته ولېږدوله چې کله محبوبا په شپږم ټولګي کې وه نو د پلار اکسیډنټ یې وسو او هغه د مزوري له امله پر کور کښېناست
پدارش کی معذور شد یہ
در ساگل پی پو ریچ کل دا محبوبا پلار معذور سو نو دا غورستا دا کور ټول ذمہ داری پر محبوبا باندې راغلا او محبوبا هم موټراون غشته او خاری پیل کړه سار به لومړی و شوځی ته تلا بیا چې با کور ته راغلا اول به ماشومان ته د سکول درس ورکاوی بیا به مدرسه ورته ویلې او مازګر به د خامه کلاسي کارونه او نور خاری او مزدوري کوله په دې اړه په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر ویاندی میرمن هومیرا وای چی محبوبا مهرین یو افغان انجلی ده او د هغې د ژوند کیسه د خلکو لپاره یو ځلانده لار ده ځکه که څوک غواړي نو کولی سي چې ډېر څه وکړي خو که څوک څه نه کول غواړي نو د هغو سره بیا د کار نه کولو ډېرې بهانې شته
محبوبا مهرین جو ہے وہ افغان ریفیوجی ہیں اور ان کی
مرمن عمر وای چی محبوبا چې کله په شپږم ټولګي کې وه نو پلار یې په اکسیډنټ کې معذور سو دا غوروسته نه یوازې دی د خپل کور پالنه کوله بلکې د خپل خوندو او ورونو تر څنګ و نورو ماشومان ته سبقونه ویل او نن هم د پرمختګ په هلو ځلو کې بوخت ده د مېرمن همیرا په وینا چې هغه ورځ لري نه ده چې کله به نه هیواد افغانستان بلکې پاکستان به هم په محبوبا مېرین باندې فخر او ویاړ کوي محبوبا مېرین نن هم وای په کار دی چې ټول افغانان څوک چې د مهاجرت ژوند کوي په بارنۍ هیوادو کې ښه تعلیم او تربیه ترلاسه کړي ځکه چې سبا به دوی بېرته خپل هیواد ته راستنېږي او د افغانستان په بیا رغونه کې خپل کردار ادا کوي
روختیا نړیوال سازمان څوی
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړی
سمجه خلاص د ریډیو اوریا زده ریډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر ورځې پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه او زه اوریدلی سي اوس په د یو روختیا اړوند یو مسله راوخلو په افغانستان کې روختي کارکونکو ته پر وخت ماښونه نه دی رسیدلی یو شمېر روختي کارکونکو چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي ازادي ریډیو ته ویلي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي خو د افغانستان د امنیت روختي وزارت مسؤلین بیا وایي ډېری یو کارکونکو ته ماشونه رسیدلی او یوازې هغوی چې قراردادونه یې نه دي لاسلیک کړي د هغوی ماشونه پاتې دي نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو
که څه هم په دې وروستیو کې افغانستان ته د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې نه بهر نه په کافي اندازه مرستې رسیدلې خو لا هم دغه روغتیایي کارکوونکو ستونزه چې په دې برخه کې کار کوي پر ځای پاتې ده یو شمېر دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوه یا درې میاشتو راپه دې خوا یې تنخواګانې نه دي اخیستې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د روزګان ولایت د ولایتي روغتون صاحب طبیب ډاکټر نورالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دا دوه میاشتې چې موږ ماشونه نه دي لیدلي او نه مو اخیستې
تشخیصاتو لکمک سره هم مختی او په ورواري له چارواکو سره د ستونزې شریکې کړې دي. ډاکټر عبدالغفار سعید بیا په پکتیا ولایت کې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا ولایتي مسؤول دی. دی وایي تر اوسه یې هیڅ ډول منظور شوی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا شروع نه موږ په کورونا کې همدغه مسؤلیت اخیستی ده. حکوم امتیاز موږ د ښار د عامې روغتیا وزارت لخوا نه منظور شوی، تر اوسه پورې موږ نه ده اخیستی.
د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر رسول ګل اسمر هم مني چې د کورونا په برخه کې روغتیایي کارکوونکو ته لا هم معاشونه نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له درې میاشتو را په دې خوا هغو روغتیایي کارکوونکو ته چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د کووېډ 19 ناروغانو د تشخیص او درملنې په برخه کې کار کوي معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له جدي اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د دوی خبره په دې وروستیو کې افغان حکومت ته کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او نړیوال روغتیایي سازمان لخوا مرستې را رسېدلې، خو د دوی ستونزې ته رسېدنه نه ده شوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندي معصومې جعفري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا قسمت معاشات کارکنانو صحي کې د بخښه کوو. د معاشونو په برخه کې باید ووایم چې ځینو دغو کارکوونکو خپل قراردادونه نور لاسلیک کړي او یا یې هم بانکي حسابونه نه درلودل، نو ځکه یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. وزارت په دې برخه کې په جریان کې دی. خو د تجهیزاتو په برخه کې باید ووایم چې دا مهال په روغتونونو کې تجهیزات شته. کومو روغتونونو کې چې کم دي هغه وخت نیسي، خو ټولو ته به ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمښت تر څنګ له ځینو نورو روغتیایي اسانتیاوو د کمښت او آن د نه موجودیت له امله شکایتونه سوي دي. روغتیا پالان وایي کورونا ویروس سره د ښې مبارزې په هدف باید لازم وسایل او تجهیزات د روغتونونو په واک کې ورکول سي او دغه شان د ډاکټرانو ستونزو ته په وخت رسېدنه وسي. مخکې تر دې د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو کوم ډاکټران چې کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې کار کوي له میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي ورکول شوي، چې دې ستونزې د دوی پر روحیې اغېز کړی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو ته د ماښامنۍ خبري مجلې په پای شیبو کې یو بل راپور هم لرو. هغه دا چې یو امریکایي کمپنۍ غواړي چې په بالون کې خلک له مځکې څخه باندې 3000 متره لوړ پورته کړي او له پاسه د مځکې سیلور باندې وکړي. دا بالون به د راتلونکي میلادي کال لپاره د مځکې اتموسفیر ته الوتنې پیل کړي. تفصیل اسمت روان راکوي.
د ټکنالوژۍ یو کمپنۍ یا سټارټ اپ غواړي چې داسې بالون او کپسول جوړ کړي چې خپل سپرلۍ لمځکې 10000 فوټه لوړه بیایي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې سپیس پراسپیکټیو امریکایي سټارټ اپ اعلان وکړ چې سیلانیان به لمځکې 10000 فوټه لوړ وخیژوي چې له پاسه سمندرونه، مځکه او په مجموع کې د مځکې ګردوالی وویني. سپیس پراسپیکټیو سټارټ اپ د نیپټون په نوم د دې فضا بیړۍ پر جوړولو بوخت دی او وایي چې په دې بالون کې به نه د نسایی شي. بالون داسې ډیزاین شوی چې شاوخوا یې سترې کړکۍ دي او پکې ناس کسان په اسانه لاندې د مځکې سیل کولی شي. ټاکل شوی ده چې دا بالون په ازمیشتي یا تجربوي ډول د راتلونکي 2021 میلادي کال په لومړیو کې والوزول شي، خو هغه بیا چې سټارټ اپ د سیلانیانو د ټیکټ لپاره ایښی ده ډیره لوړه ښکاري. د سپیس پرسپیکټیو مسؤلان وایي چې د وطن د ټیکټ بیه یې نږدې 1,25,000 ډالره ټاکلې ده، خو داسې ډیر کسان شته چې په داسې په زړه پورې سفر د دومره پیسو لګولو ته تیار دي. د سفر ټوله موده شاوخوا 4 ساعته ده چې په دې کې 2 ساعته په پورته کېدو، 2 ساعته په فضا یا د مځکې په اتموسفیر کې په سیل او 2 ساعته بیرته مځکې ته په راګرځېدو لګي شي. سپیس پروسپیکټیو سټارټ اپ وړي چې خپل بالون د فلوریدا د کیپ کانوورال کینیډي فضایي مرکز والوزوي. کپسول یا بالون به با اتلانتیک سمندر کې سهار وختي کښته شي او هلته به یوه بیړۍ ورته تیاره ولاړوي چې سپرلی خپل اصلي تمځای ته ورسوي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې پروګرامونه مو راسره واوریدل. زموږ خبرونه کې چې تاسو نه اوریدلې د ورځې په اوږدو کې نو کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سئ او خبرونه مو بیا ځل واوري او هم راپورونه او تحلیلونه مرکه واوري پته.